ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زنو ریاس نوري هرکلای کوم. د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره تاندې څنګه ونیس پروګرام مهیروي. خو مخکې له دې چې د دې خبرونه د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پایلې د سات په خبرونه کوو. د افغان خزون جنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي د جولیا پارسي او نیلا ابراهيمي له لوري د نړیوالو جایزو د اخیستو هرکلی وکړ. رینا اميري پرون په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې ولیکل چې د ټولونو ننګونو سربیر افغان خزي اجازه نه ورکوي چې هیلې مړاوي شي. اغلی اميري زیاتوي کوم میړانه چې دغو دو تر سره کړې ده، دا د افغان خزو او نجونو د عزم او ارادې څرګندونه کوي. د خزو د حقوقو فعال جولیا پارسي تیرونی د بشري حقوقو د مدافعینو لپاره د مارټین انالایز کلنی جایزه ترلاسه کړو. ولس کلنن نیلا ابراهیمی د افغان جنود غږ د پیوړی کولو په خاطر د 2023 کال د ماشومانو د سولې د نړیوال جایزه وړو پیژندل شو. د امریکا استازو جرګې د افغان متحدینو د محافظت قانون تصویب کړ. دغه لایحه د کانګرس دی و استازو لخوا ولسی جرګې ته وړاندې شوې و چې 304 دیش موافق رایې ورکړل شوې. د متحدینو د محافظت لایحې تصویب د هغو کسانو د ساتنې لپاره د متحدو ایالتونو د حکومت ژمنې په ګوته کوي چې په افغانستان کې د امریکا د شل کلن ماموریت په ترڅ کې د امریکایي ځواکونو تر څنګ خدمت کړی و. تر دې مخکې امریکا په 2020 کال کې خپل یو شمېر متحدین په امریکا کې ځای پر ځای کړي و، خو یو شمېر دغه متحدین په افغانستان کې د طالبان تر واکمنۍ لاندې او یا هم په ګاونډیو هیوادونو کې ژوند کوي. په افغانستان کې د بیا رغونې پر چارو د امریکا د څارنې اداره یا سیګار وایي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د څه باندې 20 کلونو هڅو په اوږدو کې د متحدو ایالتونو دولتي ادارې د اساسي چمتووالي په برخه کې له یوې دوامدارې تشې سره مخامخې وې چې دې کار په دوامداره توګه په مناسب وخت کې پر دندو د وړ کسانو د ګمارلو مخه ډپ کړې وه. سیګار دغه ارزونه د افغانستان له بیا رغونې څخه څه درس اخیستل کېدای شي په اړه په خپل 14 راپور کې چې پرون جمعه یې خپور کړ اخیسته. سیګار وایي د دغو دوه لسیزو په اوږدو کې د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت، د متحدو ایالتونو د نړیوالې پراختیا ادارې او د متحدو ایالتونو د دفاع وزارت لپاره ډیر فرصتونه و چې د کارونو د ترسره کولو لپاره د دولت جوړونې بنسټونه جوړ کړي. خو سیاسي مهال ویش چې د اوږدمهاله فکر مخې نیول دا ناشونې کړې و چې دوی په اغېزمن ډول د افغانستان د بیا رغونې لپاره په خپلو ادارو پانګونه وکړي. د سیګار د راپور له مخې پالیسۍ جوړونکو ګمان کاوه چې کولی شي یوازې د ارادې له لارې بدلون رامنځته کړي او زیاتوي دوی په چټکۍ د یوه داسې ماموریت بشپړولو لپاره چې په هر مهال کې خورا ستونزمن و مهال ویش یا سیاسي فشارونه راوستي وو. د سیګار په خبره تر ټولو ستراتیژیک تصور چې د لنډ مهال ذهنیت پر اساس رامنځته شوی و ښایي د هغه پرسونل ګمارنه، روزنه، همغږي او ځای پر ځای کولو چې د هیواد پر بیا رغونې انڅارنه کوله. د امریکا د متحده ایالاتونو نړیوال انکشافي ادارې یو اس ایچ ژمنه کړې چې یو شمېر افغان بزګرانو ته به د اقلیمي بدلون په ارتباط روزنه ورکړي. یو اس ایچ پرون په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې ولیکل چې افغانستان په نړۍ کې د اقلیم له اغېزو څخه تر ټولو ډېر زیانمنونکی هیواد دی. یو اس ایچ لیکلي چې دا اداره به په لنډ راتلونکي کې 200 افغان بزګران داسې وروزي چې له اقلیمي بدلون سره سم ځانونه او خپل فصلونه عیار کړي. د ملګرو ملتونو په وینا افغانستان د نړۍ په هغو لسو هیوادونو کې شامل دی چې د اقلیمي بدلون له سختو اغېزو سره مخامخ دی. پاکستان د 4300 سوالګرو نمونه له دغه هیواد د ممنوع الخروج په لیست کې داخل کړي دي. وروسته تر دې چې د پنجشنبې په ورځ د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د سعودي عربستان له یو پلاوي سره خبرې وکړې، اسلام آباد دا پریکړه اعلان کړه. نږدې دوی میاشتې مخکې د سعودي عربستان رسنیو خبر ورکړی و چې د حج د مراسمو پر مهال تر 50,000 ډیرو پاکستانیانو خیرات غوښت. تر دې راپورونو وروسته د ریاض خبرداری ورکړل چې که چېرته پاکستان د دې سوالګرو مخه ونه نیسي، د پاکستانیانو لپاره به د عمرې او حج د ویزې شمیر کم کړي. د ازادي راډیو پخوانی خبریاله سلطانه چلوه په ترکمنستان کې چارواکو پرې نه خوده چې جنیوا ته ولاړه شي او یو نړیواله جایزه ترلاسه کړي. د ترکمنستان د کارنیکل ویب پاڼې د راپور له مخې 15 کلنې اچلوه چې د ناروغۍ هیڅ نښې نه لرله، د نومبر په 20 په زور د پلازمېنې اشقآباد په یو روغتون کې بستر شوه. ډاکترانو له زندانه د دې د وتلو وخت هم نه دی څرګند کړی. ترکمنستان د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې د بیان ازادي پکې ډېره زیاته تر پښو لاندې کېږي. ازادي رادیو اوري. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي د افغانستان د ننه د مذهبي اقلیتونو ژوند ته ژور اندېښنه ښکاره کړه. د خبر پښتونخوا په کورمه کې د خونړۍ پیښې یو شمېر زیانمن شوي وایي چې دې پیښې ته نه پاکستاني چارواکو او نه هم د پاکستان رسنیو ډېر پام واړو.
دومره غټه درناکه واقعه وشوه تر اوسه پورې د صوبای حکومت له اړخه څه خاص نه څه دوزان پوهې کړی دی نه څه تر اوسه پورې موږ سره هغه ظلم زیاتېږي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د هیواد نوی منځنی واټن ویشتونکی بلاستیک توغندی چې په وروستیو کې د اوکراین پر یوه ښار ویشتی بیا هم تجربه کړي.
پورشنیک توغندی یوازې د شخ تر سرعت تیز مؤثره وسله نه ده. دا وسله ځواکمنه ده، خصوصا چې کله د اوږده واټن له نورو توغندیو سره چې روسیه یې هم لري یو ځای استعمالي شي.
د افغانستان په اړه په ځینو نورو راپورونو کې به دا هم واوري چې په جغتو ولسوالۍ کې د نړیوال بانک په مالي ملاتړ څو پروژې عملي کیږي.
نږدې ورځو کې به انشاءالله د هغو کارونه شروع سي، د سروې او د ابتدایي کارونه.
در دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکې د افغانستان د نن د مذهبي اقلیتونو ژوند ته ژور اندېښنه ښکاره کړه. ریچارډ بینټ دا اندېښنه وروسته تر دې څرګند کړه چې د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې د صوفیانو په زیارت او جماعت کې لکتر لګه لستنه وژل شول. ښاغلی بینټ د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې مخکې تر دې چې په لګکیو حملې کېږي د هغوی ژوند ته جدي توجه وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د بشري حقوقو ځانګړی راپور ورکوونکی څرګندوي چې په افغانستان کې لا هم مذهبي اقلیتونه له جدي ګواښ سره مخامخ دي. ریچارډ بینټ پرون په خپله ایکس پاڼه کې ولیکل چې په افغانستان کې باید ټول افغانان د آزاد عبادت حق ولري. نوموړي د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې د پنجشنبې په شپه د سید پاچا آغا په زیارت کې دننه په جومات کې ترسره شوی برید وخانده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی ویلی دی چې په دې حمله کې لس تنه وژل شوي دي. د ځینو رسنیو په وینا د پیشې د قربانیانو شمیر 1200 ته رسیدلی دی. دا برید هغه وخت وشو چې د صوفیانو یوه ډله په ذکر بوخته وه. د نهرین ولسوالۍ یوه اوسیدونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي د دې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل. دی وایي د افغانستان خلک خوار او غریب دي. یو شمېر قاریان او نور کسان د ذکر په حلقه کې ناست وو. دا کار د خدای پیغمبر هم کړی دی. دوی د ذکر په حلقه کې د نهرین په زاړه ښار کې ناست وو چې هسې په هسې ووژل شول. د هغه کسانو چې د خدای ذکر یې کاوه لدی پیشی د سیمه خلک او رسنۍ پرون سهار وختي هغه وخت خبر شول چې خلک د منځل لپاره جماعت ته ورغلل. طالبانو د حمله مرموزه بللې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د افغانستان دننه د مذهبي اقلیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلې دي چې د دغو کسانو د ژوند د ژغورلو لپاره وارلمخ اقدامات باید ترسره شي. په تیرو څه باندې درې کلونو کې چې طالبان بیا واکمنان شوي دي په افغانستان کې په خانقاهو او صوفیانو لږ تر لږه 15 ځله بریدونه شوي دي. په دې حملو کې د ځینو راپورونو له مخې 114 تنه وژل شوي او تر 200 ډېر ټپیان شوي دي. تر ټولو خونړۍ حمله دوه کاله مخکې په کابل کې د خلیفه صاحب په جومات کې وشوه چې په کې په لسګونو کسانو وژل شول او ټپیان شول. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی پلاوی یا یوناما په وینا پر صوفیانو او خانقاهو د څلورو بریدونو مسؤلیت چا نه دی اخیستی، خو د یوې حملې مسؤلیت داعش خراسان څنګه منلی دی. د بشري حقونو د څار سازمان په وینا په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه له لوري په مکرر ډول په مذهبي اقلیتونو بریدونه شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د افغانستان دننه د مذهبي اقلیتونو ژوند ته ژوره اندېښنه ښکاره کړه او ویل چې په دې هېواد کې لا هم مذهبي اقلیتونه له جدي ګواښ سره مخامخ دي. هغه د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې د پنجشنبې د شپې برید چې د سید پاچا آغا په زیارت کې دننه په یوه جومات کې پر صوفیانو ترسره شو وغانده. په دې برید کې لږ تر لږه 10 کسان ووژل شول. د خبر پښتونخوا ایالت کورمه هم د پنجشنبې په ورځ د یوې مذهبي شخړې اړوند یوې خونړۍ پیښې شاهده وه. د مسافرو لیږدونکو موټرو پر کاروان په وسلوال برید کې د وژل شوو کسانو شمېر 500 ته رسېدلی دی. ویل شوي چې په دغه برید کې شیعهګان په نښه شوي وو. زیانمن شوي وایي چې دې خونړۍ پیښې ته نه پاکستانی چارواکو ډیر پام واړاو او نه هم د دې هیواد رسنیو. دا چې ولې نور به د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال فرخونده اسد رپورټ کووري.
په داسې حال کې چې په کورمه کې د مسافرو لیږدونکو گاډو پر قافلې په وسلوال برید کې په درزنونو خلکو ته مرګ ژوبله واوښته، دا خبر په پاکستاني رسنیو کې څومره اولیدل شو. د اورکزو یو ځایي مشر او سیاسي فعال حبیب نور اورکزی مشال ریډیو ته وایي، له بده مرغه د کورمه مسلې ته نه خو حکومت څه پام ورک او نه هم ملکی رسنیو.
دا پړچینار مسالې کمی دی، دا ډیر ټایم نه روانې دي. دا دریم ټینور دی د تحریک انصاف، دا خلک ورته په فل فلیج د پښتنو سیمې ولا خلک دوه ووټ ورکړي. دومره غټه درناکه واقعه وشوه تر اوسه پورې د صوبای حکومت له اړخه څه خاص نه څه دوزان پوی کړی دی نه څه اعلان کړی دی. کله داسې واقعه وشي نو موږ دغه سیمې ولا ټلویزیون یا د نورو غږ کوریج نه ورکوي. د پاکستان د ازادۍ نه ونه تر اوسه پورې د موږ قبایلي خلکو ډېرې غټې قربانې دي، خو تر اوسه پورې موږ د خلک احساسي محرومي شکار دي. تر اوسه پورې موږ ته خپل حقوق نه دی ملو شوی. تر اوسه پورې موږ سره
د کورمه د 28 نومبر د پیښې خلاف په پاړه چینار کې غنو کسانو احتجاجي پرلتوه. په همدې حال کې د کورمه پالیزو، بګن او ځینو نورو سیمو کې امنیتي وضعیت زیات خراب شوی دی. د دې وضعیت له وجې په کورمه کې د تګ راتګ لارې او کاروباري مرکزونه هم تړل شوی دي. بل خوا پرون د نومبر پر 28 په پیښور او کراچۍ کې غنو شیاګانو د کورمه د حمله پر ضد مظاهره کړې ده، خو د پاکستان د پرون ورځې یعنی د نومبر د 28 په زیات رو رسنیو کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د 28 نومبر اسلام آباد ته پر مارچ او د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د میرمن بشرا بیبي لخوا د هغه د گرفتاری او خوشی کولو پاړه پر روستي بیان زیاتې خبرې روانې دي. ما هم دغه پښتنه په اسلام آباد کې له خبریالو مرشیما څخه وکړه چې ولې پاکستانی رسنۍ د کورم خبر ته هغه سي اهمیت نه ورکوي څنګه چې د تحریک انصاف د ګوند لخوا اعلان شوی مارچ او یا هم نورو تا مسلو تاور کبھی.
دیکھیے یہ بڑی ایک بدل سیدھی بڑی بات ہے. ایک تو ہمارے ہاں جو زیادہ تر
ګوري دا ډیره د بدنصیبی خبره. یو خاچې زموږ کوم لوی خارون دي لکه لاهور، کراچۍ یا اسلام آباد پر دې زیاته توجه وي. په دې کې دوه خبرې دي، یو خو د ریټینګز مسله دي، ځکه د دې خارونو پر مسلو خبرې کول زیات قتل کیږي. بل مسله دا ده چې لری پرتی سیمه نه د خبر راتل او یا په دغه اړه نور معلومات ورکول ډیر ګران دي. لکه څنګه چې تاسو د کورمی ذکر وکړ نو دلته تش خبر ورکول نه دي. ما تاسو ته وړاندې په دې اړه د امنیتي چارواکو کونه معلومات اخستل، نو هغه راتویل چې هیڅ پته نه لګي چې د دې ترشا څوک دي. نو په ټلویزیون دا مسله سره ډیر معلومات غواړي.
بلخوا پرون د نوومبر په 28 د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر محسن نقوي له رسنیو سره د کورمه د حالاتو په اړه ویل چې د اتلسم آئینی ترمیم وروسته په خیبر پختونخوا کې د امنیت ذمہواری د صوبایي حکومت سره ده، خو د هغوی ټوله توجه اسلام آباد ته پر خپل لاریون ده. دا په داسې حال کې دا چې تحریک انصاف د خپل بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خوشي کولو لپاره د نومبر په 28 اسلام آباد ته احتجاجي لاریون اعلان کړي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاک نشته کیږي، ماشونه نه دی اخیسته، مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مون خپل ډیر ل بیا ذاتي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دالو تر چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو کړی وای چې جوګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په کونړ کې یو شمېر ښځې وایي په میر د میراث له شرعي حق څخه بې برخې دي. د دوی په وینا کومو خویندو چې له خپلو ورونو یا د پلار له کورنۍ نه د خپل حق غوښتنه کړې د میراث نه ورکولو تر څنګ ورسره مړی او ژوندی هم بند شوی دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
زما پلار کو یو کور زما خاصه دی یو جدا دی ما تل مال دا زیکل شان زیرا کای زو کې یو کوټه سازه کوم کې کی ونه واړ بچی می ساس خاصه بناسته نه را کای دا نه و چې دا موږ د سینې شو کاوله
دا 15 کلن زینب دا چاچی په تیرو جنگونو کې د ژوند ملګری بیللې او د خپل شپګو یتیمو بچو سره د بل پکور کې وسیږي. زینب ازادي راډیو ته ویل د اقتصادي ستونزو او خپل بچو ته د نفقې پیدا کولو په خاطر لورونو د میراث غوښتنه وکړه، خو هغه ورته د یاد حق لور کولو د انکار تر څنګ په خپل کور هم بند کړه.
ما سره سم کار نه کوي چې یا زما یا د وړو یا زما څه د نفقې یا د جامع څه دوه سپورې ما ته راغلي راک ډېر ښه شته چې میراث غواړي به ورونه ته پوس نه کوي د څه کور باندې مړ ژوند دې هم نه راوړي.
د زینب په څیر نورې زیاتې خویندې شته چې د ورونو او پلرونو څخه د میراث غوښتلو له امله ورسره د خپلوي رښتې پرې شوي او له ډول ډول ستونزو سره مخ شوي دي. میرمن امینه د همداسې یوې قرباني شوي ښځې قصه کوي او وایي
کله چې د هغې ښځې مور مړه شوله نو لورې په دیوال ښکاره شوله چې زه خپله مور وینم، مګر ورونه پسې ټوپکې راواخیستلې او هغې د هغه ځای نه کته وارته وله ویل چې ته نه شي کولی چې ته دې د مور دیدن وکړې، ځکه تا زموږ نه حق اخیستی دی، زموږ مړی ژوندی تاسو ختم شي.
د کونړ یوې بلې اوسېدونکې میرمن کلثوم ازادي راډیو ته وویل ډېری ښځې پیژني چې له ورونو یې میراث غوښتی، اوس یې ورسره د پلار کورنۍ دښمني پیل کړې.
اول خو حق ورته نه ورکوي، کوم چې او کومې ښځې حق غوښتلې د ورور نه د پلار نه چې خپل حق ترې واخلي، هغه چې امتیا حق واخلي مې ورته وایي چې زه ته مې حق کړې تا سره زه بېخي مړی ژوندی او کور نه کوم. هو داسې ډېر مال لیدلي دي چې هغې سره کور کله پرېښی، بېخي هغه پوښتنه هم نه کوي ورته او نه په طرف باندې ځي، وایي چې ځکه ته ما حق کړې ما نه دي خپل حق اخیستی دی.
دوی له حکومت او دیني عالمانو غواړي چې خلکو ته د ښځو د حقوقو په ځانګړي ډول د میراث حق په باره کې عامه پوهاونه وکړي او کورنۍ دې ته چمتو کړي چې خویندو ته خپل حقوق ورکړي. په کونړ کې دینی عالمان هم وایي میراث او مهر د ښځو شرعي حق دی او هر کورنۍ ته پکار دي چې دغه حق ادا کړي. په وینا یې د میراث له ورکړې هغه کسان انکار کوي چې دینی پوهه یې کمه وي. مولوی صلاح الدین ازادي راډیو ته وویل
سړی په دین باندې خبره یو دی، خپل مسؤلیت وګڼي چې د الله په نسب باندې زما غاړه خلاصه شي، نو هغه دې ته نه روادره کیږي چې هغه ته وایي زما تا سره مړی قطع دی او ژوندی مې سره قطع دی، دا هیڅکله نه کوي، دا د دین نه بې خبري ده.
که څه هم چې په کونړ کې د سرپرست حکومت اړوندو چارواکو د میراث په ورکړه کې د ښځو د شته ستونزو او غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو بیا واک ته رسیدلو په لومړي کال یعنی په 1400 د لیندې په 12 نیټه د دغه ډلې مشر شیخ هیبت الله خونزاده یو فرمان صادر کړی و چې پکې د میراث په ګډون د ښځو ګڼو حقوقو د ورکړې یادونه شوې وه او خپلو اړوندو مسؤلینو ته امر کړی و چې په یاد فرمان کې ټول نقاط په پام کې ونیسي او په پلي کولو کې جدي اقدامات وکړي، خو لا هم دغه فرمان په پوره ډول نه دی عملي شوی او د پخوا په څیر په هر سیمه کې خلک خپل دودونه پالي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
پر اوکراین د روسیې له غیر معجه برید څخه نږدې 3 میاشتې انتیرې شوې دي، خو اوس یو شمېر په دې باور دی چې دا جګړه نوې او حساس پړاو ته داخله شوې ده. دا وروسته تر دې وشو چې کیف او موسکو په دې جګړه کې له نسبتا اوږده واټن توغندیو څخه استفاده وکړه. په ورته وخت کې ناتو ژمنه وکړه چې له اوکراین سره به بیړنۍ غونډه وکړي. جزئیات په دې راپور کې
د روسیې ولسمشر وایي چې د روسیې د منځني واټن نوي بالستیک توغندي به بیا هم تجربه شي. ولادیمیر پوتین زیاته کړه چې دا توغندي چې د اټومي وسلو د لښتوان هم لري په داسې شرایطو کې هم تجربه شي چې جګړه روانه وي. ولادیمیر پوتین دا خبره پرون د روسیې له یو شمېر پوځي چارواکو او د نظامي صنعتي ادارو له مسؤلینو سره د غونډې پر مهال وکړه او د دې توغندي د ځواک ستاینه یې وکړه. پوتین وایي اورشنیک توغندی یوازې د شخص تر سرعت تیزه مؤثره وسله نه ده، دا وسله ځواکمنه ده، خصوصا چې کله د اوږده واټن له نورو توغندیو سره چې روسیه یې هم لري یو ځای استعمالي شي، د دښمن پر تاسیساتو یې د استعمال دو نتیجه له یوې ستراتیژیکې وسلې سره پرتله کېدای شي. روسیې د اورشنیک توغندی د پنجشنبې په ورځ د اوکراین د دنیپرو ښار په لور وویشت. هغه وخت ولادیمیر پوتین په یوه وینا کې چې د تلویزیون له لارې خپره شوه وویل چې د منځني واټن اورشنیک توغندی برید د کیف له لورې د متحده ایالاتو او برېټانیا د اوږده واټن ویشتونکو توغندیو د کارولو په غچ کې وشو. پوتین زیاته کړه چې د لویدیز دفاعي سیستم د دې نوي توغندي د شنډولو وړتیا نه لري. امریکایي رسنیو د اونۍ په پیل کې دا خبر ورکړ چې د ولسمشر بایدن ادارې کیف ته شین څراغ ورکړ چې په هغو امریکایي توغندیو د روسي پوځي تاسیسات ویشتل شي چې اوکراین ته یې ورکړی دي. واشنگتن وروسته تر دې کیف ته هایپرسونیک بالستیک MGM توغندیو د استعمالېدو اجازه ورکړه چې روسیې له اوکراین سره د جګړې په لومړۍ کرښه کې د شمالي کوریا تر 12,000 ډېر پوځیان ځای پر ځای کړل. دا امریکایي توغندي په شاوخوا 300 کیلومتر کې خپل هدف ویشتلی شي او د توپان سیوري په نوم بریتانیایي توغندي تر 250 کیلومتر پورې واټن وهلی شي. وروسته تر دې چې روسیې د ژغ تر سرعت له تیز بالستیک توغندي څخه د اوکراین په جګړه کې استفاده وکړه، د پولنډ صدر اعظم ډونالډ تسک وویل چې د اوکراین جګړه پریکنده پړاو ته داخلي شي او ډراماتیک اړخونه خپلوي. بل لور ته ناټو پریکړه وکړه چې روانه اونۍ سه‌شنبه له اوکراین سره یوه بیړنۍ غونډه وکړي. راپورونه مرکه او اوریدونکو
د میدان وردګ ولایت په جغتول ولسوالۍ کې د نړیوال بانک په مالي ملاتړ لپاره مختلفي پروژو د پلي کېدو لړۍ پیل شوه. ځایي چارواکي وایي چې دا پروژې د خلکو اړینو اړتیاو ته په کتو سره طرح شوي او د دې ولسوالۍ په بیلابیلو برخو کې به عملي شي. نور په دې راپور کې
د میدان وردګو ولایت لپاره د طالبانو د کلی او بیارغونې ریاست رئیس مولوی وحید الله راشد وایي چې یاد 3 میلیون ډالر د نړیوال بانک لخوا ځانګړي سوي دي او په خبره د پیسې به د بیارغونې، ښوونې، روزنې او روغتیایي خدماتو په ګډون په څو مهمو برخو کې ولګول سي.
خوشبختانه د بانک جهانی یا نفس له تاریخ نه د مونږه د جغتو ولسوالۍ په بشپړه توګه په پلان کې نیول سوې ده چې تقریبا د څه کم 1,50,000 ډالرو په اندازه باندې هغو ته بودیجه تخصیص سوې ده چې هغه په ټولو برخو کې هغه کارونه کوي.
جغتو ولسوالۍ د میدان وردګو ولایت یوه نسبتا لرې پرته سیمه ده چې اوسیدونکي له کلونو راهیسې د اساسي خدمتونو نشتوالي او خرابو زیربناوو حالتونو سره مخ دي. د سیمې اوسیدونکي په ځانګړي ډول د سړکونو خراب وضعیت، د ښوونځیو نشتوالی او د روغتیایي مرکزونو کمښت لوی ستونزې ګڼي. د نړیوال بانک له دې ملاتړ سره تمه کیږي چې د دې ستونزو په حال کې به مهم ګامونه واخیستل سي. ځایي چارواکي باور لري چې د یادو پروژو په پلي کولو سره به د جغتو ولسوالۍ اقتصادي وضعیت ته وده ورکړي او د خلکو د ژوند په کیفیت کې به بدلون راولي.
دغه پروژه انتخاب د مونږ په لاس کې ده، د ولس سره په موافقه باندې پروژه به ورته انتخابو، که د سرک وي، که د پلونه وي، که استنادي دیوالونه وه او که د چک ډیمونه برابر باندې وه، نو هغه هغو خلکو سره او د ولسوالو د زیربطو ادارو سره په موافقه باندې مونږ انشاءالله پروژه ورته انتخابو. دوی به پکې سرمایه ګذاري کوي او کار به کوي. نږدې ورځو کې به انشاءالله د هغو کارونه شروع سي، د سروې او د ابتدایي کارونه.
د نړیوال بانک مالی ملاتړ لپاره په جغتو ولسوالۍ کې د پرمختیایي کارونو لپاره د پیل یو لوی فرصت ګڼل کیږي. دا پرمختګ به نه یوازې د دې سیمې د اوسیدونکو ته ګټه ورسوي، بلکې د میدان وردګو ولایت په پرمختګ کې به هم ونډه ولري. د جغتو ولسوالۍ اوسیدونکي هم د یادې پروژې د پیل لپاره خوشاله دي او وایي چې د دې ډول پرمختیایي پروژو ته یې کلونه کلونه انتظار ایستلی دی. د سیمې خلک له اوږدې مودې راهیسې د خرابو سړکونو، د ښوونځیو د کمښت او د روغتیایي اسانتیاو د نشتون سره مخ وه. اوس دوی هیله لري چې د دې پروژې په پلي کېدو سره به نه یوازې د دوی ژوند اسانه سي، بلکې د دوی اقتصاد او ټولنیز وضعیت به هم ورسره وده وکړي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته. په کونړ ولایت کې یو شمېر یتیم او بې سرپرسته ماشومان وایي چې د خپل کورنۍ لپاره د نفقې ګټلو په خاطر شاقه او درانه کارونه سرته رسوي. دغه ماشومان دا خبره داسې مهال کوي چې څو ورځې مخکې د ماشومانو نړیواله ورځ په ټوله نړۍ کې ولمانځل شوه. دا ورځ د دې لپاره نومول شوې چې د ماشومانو ستونزو ته د حکومتونو او دغه راز د مرستندوی ادارو پام واړول شي. په کونړ کې یو شمیر یتیمانو او بې سرپرست ماشومانو ازادي راډیو ته وویل چې له دې بل چاره نه لري، زده کړې ترې پاتې دي او باید د خپل ځان او د خپلې کورنۍ لپاره یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي.
په کونړ کې تیرو جګړو بشمیره کورنۍ د ګټې وټې له سرونو او ماشومان د پلرونو له سیوري بې برخې کړي دي. د دغو کورنیو مشري او نفقه ګټل اوس همدې کوچنیو ماشومانو ته په غاړه ده. دوی وایي هر سهار وختي له کوره راوځي، څوک په بازار کې لاسي کراچۍ چلوي او چا خپلې تنکۍ ملاګانې نورو شاکه کارونو ته تړلې دي. محمد ایوب او ګلاب ازادي راډیو ته وویل
بازار کې ټرالی چلو مم څوک غریبي دا ټرالی چلو سار روز نن کې غریبي وشي شل دې روپۍ ما خامه پوری وکړو دا باندې زمون د کور خرچه نه پوره کیږي. مونږ به واسه مونږ غواړو چې د حکومت مونږ سره مرسته وکړي او بار نور کو نه مونږ سره مرسته وکړي.
بازار کې ټرالی چلو ما دول سکاله عمر مې دا ټول کور ارڅ ما ته را په غاړه دي او هیڅ شی مشته نه بازار کې مزري شي هیڅ شی مشته سار راوز ما خامه پوری یا دې څلور روپۍ خپل پاره زمونږ کې شي مې کوي کور کې نه څوک نه شي کور سره فستیو کې هیڅ شی مشته مونږ ته پر په غاړه دي.
دغه ماشومان وایي له سهار تر ماخامه په شاخه کارونه بوخت وي او د معمولی کار خرابېدو سره د خلکو لخوا د بیلابیلو رټونکو خبرو او بدو کلماتو سره مخ کیږي. په وینا یې دا ټولې سختۍ او ستغې سپورې د بیوسۍ او مجبوریت په وجه زغمي. په شاخه کارونو بوخت ماشومان د تعلیم او د نورو کوچنیانو په څیر د پلرونو د خوږو غږونو او پاملرنې په ارمان دي، خو پلرونه ترې جنګونو اخستي او د تعلیم په ګډون له نورو حقوقو غربت او بې سرپرستۍ بې برخې کړي دي. دا ټول هیله لري چې هر سهار پاکې جامې واغوندي، کتابونه یې په لاس کې وي او ښوونځي ته لاړ شي څو روښانه راتلونکي ولري. امین الله او فریدون
مکتبی هم چې معلم شمه یا انجینر شمه او یا ډاکټر شمه موږ دا و
زما ډیر غټ ارمان دی چې زه یا ډاکټر شمه یا مدیریت شواغلم خو زه زده کړو نه پاتې.
دوی له اوسنیو چارواکو او مرستندوی ادارو غواړي چې ورسره مرسته وکړي څو یې له تنکۍ وګو د کورنیو د نفقې ګټلو درانه بارونه کوز شي او زده کړو ته اوزګار شي. هڅه مو وکړه چې په شاخه کارونو د بوختو ماشومانو د شته ستونزو او غوښتنو په اړه په کونړ کې د ټولنیزو چارو ریاست مسؤلینو څخه ځواب ترلاسه کړو، خو د راپور خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خلک وایي د نومبر په 6مه نیټه هر کال ملګری ملتونه د ماشومانو نړیواله ورځ په بیلابیلو هیوادونو کې په شاندارو مراسمو نمانځي او ماشومانو ته د حقوقو ورکړې ژمنې کوي، خو د نړۍ په ګڼو جګړو او طبیعي افتونو ځپلو هیوادونو کې کوچنیان د خوړو، زده کړې او د ژوند د نورو حقوقو څخه بې برخې دي او د هرې ورځې په تیرېدو دغه شمیر مخ په زیاتېدو دی.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه. د کندهار سمې خبره کول نو د شنای شبخانی د میرویس روغتون په اړه مې د زموږ ډاکټر لور مسولینو پرې رسوه ستاسو په ذریعہ باندې موږ دلته ورور نه دواوي نه قانولې نه په د پلستران یعنی د وینې د معاینات کښنه کې شه داله هم په مریضانو رانیسي. نو موږ ولکه په دغه اکله باندې زموږ سره څه همکاري وکړي وروره پیسې چار څه راځي هغه د شپخانې د امیرینو در مابین سره ورکېږي. نو موږ ولکم په دغه کار کې همکاري راسره وکړله وروره. زه خپله هم اوس یو مریض یم، هم یو مریض دلته بستر کړی دی لکه په شخصي ځای کې چې بستر مازکه د وتاکو کرایه نه غواړي نور هر څه خپل په پیسو باندې رانیسو.
د ازادي رادیو ټولو قدرمنو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه نیک هیله وړاندې کوم. زه حافظ خوشحال غزنی ولایت اندړو ولسوالي د خوشحال کلی اوسیدونکو یم. لند پیغام پرېږدم. دا چې ژمی پر رسیدو د نو ځینې هیوادوال د سون مواد نه لري نو له هغو مالدارو خلکو می غوښتنه دا ده چې لاړمنو کورنیو سره پر همکاري وکړي. هغه خلک چې دوی مالدار دي یا اقتصاد ښه دی نو هر ژمی نوي کورتۍ او صدران اخلي. هغه زاړه شیان چې دوی په کور کې له ځان سره لري اړمنو کورنیو ته دی ورکړي. کېدای شي د دوی لپاره زاړه وي د نورو لپاره به نه وي. هیله ده زما پیغام نشر.
سلامونه اونې کې هیله خیر. عمران وسلم له خوست ولایت څخه
د ازادي راډیو کارکوونکو څخه خلک کیږي چې راخ کې زخپله بندي وم او په کچه کې لاړو او نور افغانان هم بندیانو په زندانونو کې هلته د طالبانو سفارت دوی ته کوم جواب نه ورکولو او نه یې کار ورته کولو داسې وایي چې یو نیم کال جیلې تیر کړی او تر اوسه بندیان دي له تاسو څخه خیله کیږي چې د طالبانو سفارت سره په اړیکه کې شئ په عراق کې کوم سفارت لري او که نه لري او د بندیانو په هغه کې کوشش وکړي چې خلاص شي ډېر په بد حالات کې وو مننه
ستاسي پیغام ستاسي نظر
په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي رادیو اورې دې برخه کې د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې اونیس پروګرام مه هېروئ. خو تر هغې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي د جولیا پارسي او نیلا ابراهیمی له لوري د نړیوالو جایزو د اخیستو هرکلی وکړ. رینا امیری پرون په خپله اکس پاڼه افغاني ټویټر کې ولیکل چې د ټولو ننګونو سربیره افغان ښځې اجازه نه ورکوي چې هیلې مړاوي شي. اغلې امیری زیاتوي کومه میړانه چې دغو دوو ترسره کړې ده دا د افغان ښځو او نجونو د عزم او ارادې څرګندونه کوي. د امریکا استازو جرګې د افغان متحدینو د محافظت قانون تصویب کړ. دغه لایحه د کانګرس د یوه استازي لخوا ولسي جرګې ته وړاندې شوې وه چې 340 موافق رایې ورکړل شوې. د متحدینو د محافظت لایحې تصویب د هغو کسانو د ساتنې لپاره د متحدو ایالتونو د حکومت ژمنې په ګوته کوي چې په افغانستان کې د امریکا د 40 کلن ماموریت په ترڅ کې د امریکایي ځواکونو تر څنګ خدمت کړی و. په افغانستان کې د بیا رغونې پر چارو د امریکا د څارنې اداره یا سیګار وایي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د څه باندې 40 کلونو هڅو په اوږدو کې د متحدو ایالتونو دولتي ادارې د اساسي چمتووالي په برخه کې له یوې دوامدارې تشې سره مخامخې وي چې دې کار په دوامداره توګه په مناسب وخت کې پر دندو د وړ کسانو د ګمارلو مخه ډپ کړې وه. سیګار دغه ارزونه د افغانستان له بیا رغونې څخه څه درس اخیستل کیدی شي په اړه په خپل 14 راپور کې چې پرون جمعه یې خپور کړ اخیسته. د امریکا د متحده ایالاتونو نړیوال انکشافي ادارې USAID ژمنه کړې چې یو شمېر افغان بزګران ته به د اقلیمي بدلون په ارتباط روزنه ورکړي. USAID پرون په خپل ایکس پاڼې په خوانی ټویټر کې ولیکل چې افغانستان په نړۍ کې د اقلیم له اغېزو څخه تر ټولو ډېر زیانمنونکی هیواد دی. پاکستان د 4300 سوالګرو نمونه له دغه هیواد د ممنوع الخروج په لیست کې داخل کړي دي. نږدې 2 میاشتې مخکې سعودي عربستان رسنیو خبر ورکړی و چې د حج د مراسمو پر مهال تر 50,000 ډیرو پاکستانیانو خیرات غوښت. تر دې راپورونو وروسته د یاس خبرداری ورکړل چې که چیرته پاکستان د دې سوالګرو مخه ونه نیسي د پاکستانیانو لپاره به د عمرې او حج د ویزې شمیر کم کړي. د ازادي رادیو په خوانی خبریاله سلطانه چلوه په ترکمنستان کې چارواکو پرې نه خوده چې جنیوا ته ولاړ شي او یو نړیواله جایزه ترلاسه کړي. د ترکمنستان د کارنیکل ویب پاڼې د راپور له مخې 25 کلنې اچلوه چې د ناروغۍ هیڅ نښې نه لرله د نومبر په 14 په زور د پلازمېنې اشقاباد په یو روغتون کې بستر شوه.
د ځوانانو خبرونه
درندستانو د تاندې څنګه ویبل خبرونه ته خراغلی
بیخی اشد ضرورت ته خدای درا والا په ما د څور رزق قیامت ته خدای درا والا چې ود نوی نو سات را باندې نتیریږي زما د څ خراب عادت ده خدای دې راغواله.
افغان ځوان یار محمد پردیس چې دمګړی د پردیسی شپې ورځې په فرانسې کې تیروي له خپل هیواد څخه جلا کېدلو دومره متاثر کړی دی چې له دې وروسته به یې شعرونه حماسي بڼه ولري او تل به د مسافرو د بیرته ستنېدلو توري د شعر او شاعرۍ په قالب کې رنغاړي. هغه وایي چې د هیواد ځوانان که بهر دي یا هم په کور دننه په افغانستان کې سیاسي بدلون دومره تر فشار لاندې راوستلی چې کله خو د ژوند مسیر ورنه ورک کړي. د نوموړي په خبره اوس باید تجربه لرونکو ځوانانو خپلې تجربې له نورو سره په خپل ملک کې شریکې کړي وای خو دوی کډوالۍ ته اړ شول.
وخت و چې موږ دغه تجربې له نورو ځوانانو سره مشارکې کړې وې بس دا د حالاتو جبر به و چې زموږ قسمت کې مسافرۍ نه وشته و بلاخره ما مسافرۍ به پیل کړه.
له خغلی یار محمد پردی سره می مرکه کړی. هغه په پایل کې د خپل لومړنۍ زده کړو پاکله وایي.
ما غالبا لنن اته ویش کال وړاندې د ننګرهار اشین ولسوالۍ شلګزی بابا په نوم یو کلی کې د نړۍ تسترګې غړولې دي. او عملته لومړی د جمعات سبق خو بیا عین حال کې د مکتب پایل شو. بلاخره همغلته له یو لیسې چې زموږ د کلي نوم دی، د لیسې نوم دی شلګزی بابا لیسې، ورته ویل کېږي. ما تر دولسم پورې همغلته زده کړې وکړې او له هغه ځایه فارغ شوی. بیا دا دیارلس سوه درې نوي کال البته چې جلال آباد کې مې خواوشا یو نیم کال د کانکور امادګي ولوسته. او بالاخره بیا د ننګرهار پانتون د شپې برخې برنامې ته د ادبیاتو په پښتو برخه کې ما ځان بریالی کړ. او بالاخره هغه د ادبیاتو د پښتو رشته چې کومه ده برخه چې کومه ده هغه مې ولوسته او په دیارلس سوه اته نوي کال ترې فارغ شوی.
که څه هم ټول پانځي د قدر وړ دي، خو دا بیا تر ډیره کسان طرفدار دي دي چې ادبیات ولولي، ځکه دوی وایي یو خدا ده چې هغه ټولنې سره ډیر نږدې پاتې کېدلی سي. بل دا ده چې هغه د ژبې فصاحت او بلاغت په دې پانځي کې ډیر ښه په مسلکي ډول باندې زده کېږي. درته وایي چې له تاسو سره څومره مرسته وکړه تر څو فصاحت بلاغت ژبې کې تکړه سي. او دا خبر تاسو منئ کنه؟
رښتیا هم دغه د ادب د برخې دغه تعریف که سړی ولولي یا د ادبیاتو تعریف که ولولي، د یو تعریف دا هم دی چې پاک او مهذب ته ویل کېږي. کله چې انسان نیمګړتیا او خالی شي نو هغه ته خطاب ورته کېږي چې دا له ټولو غیبونه پاک وي او سپېڅلی وي. هغه کې مثال هم دغه د فصاحت او بلاغت وړتیاوې واوسي، په هغه کې دغسې نور کنسپټونه واوسېږي چې د ټولنې له نورو افرادو نه جلا وي. مثال دی په خبرو کې دغومره بلیغ وي متلونه استفاده کوي، بیتونه استفاده کوي، د مشهور پوهانو عالمانو نقلي قولونه حکایتونه استفاده کوي. نو هغه د خبرو تاثیر بیا په دغه مسایلو باندې ما یاد کړ، دا د خبرو هغه تاثیر ډیریږي او په لوستونکو باندې یا په اوریدونکو باندې ښه تاثیر کوي. نو لکه څنګه چې تاسو یاد وکړ، همدغه هدف لپاره چې ادبیاتو کې نور هیڅ هم نه دي، نو ډاکټري ته چې زه به سم له لاسه دنده والم، نه انجینري ته چې زه به کمزي کې پر انجینري ترسره کړم، نه مثال په دغسې نورې برخې دي چې هغه عملاً سړی فارغ شي او یو نه یوځي کې ځان له دنده پیدا کړي. خو مګر ادبیات داسې یو څه دي چې انسان په مانوي لحاظ باندې بډایه کوي. نو موږ هم د دغه بډایښت لپاره ځان سره انګیرلی وه چې ادبیات په لولو او له دغه طریقه به ژبې ته خدمت کوو، له دې طریقه به کلتور ته خدمت کوو، له دغه طریقه به هغه څه ته خدمت کوو چې په دې ټولنه کې ورته موږ اړتیا لیدله. نو زه به د یو شي یاد وکړم چې ما نه تر هغه چې په ادبیاتو کې لیسانس وکړ، بلکې بیا مې د ماسترۍ تر کچه زده کړې هم په همدغه برخه کې وکړې.
دې تر اوسه چې بیا تاسو د نثر برخه کې وړاندې لاړې که د نثر برخه کې؟
ما د پانتون پایله ما وړاندې نظم لیکل، خو کله مې چې پانتون ولوسته او د پانتون نیمایي برخه مې خلاصه کړل، ما ورسره خوا کې خوا کې نثر هم لیکلی دی. خو د نظم برخه مې بیا ځکه ډېره ده چې ما د کتاب په بڼه باندې زه خپل یو شعري ټولګه هم لرم او د نثري برخې د پاره ځدن هغه بیا دومره کار مې نه دی کړی. خو ولې کار مې پیل کړی و، بیا د ژوند بس ځینو مصروفیتونو بیا هغه کتاب نیمایي کې رانه پاتې دی، خو د نظم برخه مې ډېره اغېزمنه ده.
ښه، تاسو له خپل کتاب نه یادونه وکړه، په همدې به خبرې وکړو چې دا کتاب څه وخت پیل سه، څه وخت بشپړ سه، او ډېر څه ډول شعرونه په دې کې راغلي دي؟
دا کتاب دغه دیارلس سوه اته نوي خواوشا کلونو کې د کتاب باندې موږ کومه شاعري چې په دې کتاب کې چاپ ده هغه خو د دیارلس سوه نوي او د نهه اتیا نه را په دې خوا ده تر دیارلس سوه اته نوي او نهه نوي کلونو پورې. بیا په دغه کلونو کې چې زما کتاب کوم چاپ شروع ده، دغه لسو خواوشا د لسو کلونو هغه نظم ټول په دې کې شامل دی. په دې شعري ټولګه کې ما څلور یا پنځو په شمیر باندې نظمونه پکې راغلي دي. نور پاتې ټول شي دي هغه د غزل فورم دی، غزل پکې اکل شوی دی.
اوس که تاسو ته وایي کوم غزل به وایي د خپرونې لپاره چې لږ څه جالبه سي؟
کتاب نوم څه دی؟ خدای دې راوله، دا یې نوم دی. زه به د همدغې ردیف یو شعر تاسو ته ووایم چې بیخي اشد ضرورت دی، خدای دې راوله په ما دا څو ورځې قیامت دی، خدای دې راوله چې ودې نه وینم سات را باندې نه تیریږي، زما دا څه خراب عادت دی، خدای دې راوله. او کور کې څوک نشته، زه بیخي یوازې شوی یم، د ملاقات یو ښه فرصت دی، خدای دې راوله. مال او دولت دې په بلاوي زما ته پکاري، خوښ مې له تا سره غربت دی، خدای دې راوله. او د کلي جونې به دې ځکه یادوي پردېسه، ورته مې کړی ستا صفت دی،
خدای دې راواله
ډیر ښه په قلم مو برکت راځو دې ته چې د افغانستان وضعیت د تاسو په شعر او شاعرۍ باندې څومره اثر وکړ
هغه وخت چې ما شعر لیکل نو رښتیا ما هغه وخت کې نامنی ډیر وا او شخصا جزات چیرته اوسېدم نو طبیعي ده چې شاعر له ټولنې اغېزمنېږي او څه شي په ټولنه کې سره لدی چې خپل دورونه هم شاعر ډیر اغېزمن دی او اصلي منشام هم دغه ځای ده خو ولې زیاتره شعرونه چې زما لیکل شوي دي هغه داسې شعرونه هم شته دي چې له ټولنې اغېزمن دی د جنګ یاده ده پکې د سولې غوښتنه ده پکې دغه راز د نفاق او د بدامنۍ د مخې د نیولو بحث دی پکې حتما شعر به له دې مسایلو برخمن دی
بله تاسو چې کله پردیسۍ ته مخه کړه په تاسو باندې څومره اثر وکړه تاسو چې کوم تصمیمونه نیولي وه چې باید په وطن کې دننه ترسره کړئ دا څومره نیمګړی پاتې سول
رښتیا ده چې کډوالي یو سخت نوم دی خپل کلی وطن چار چاپیر چل ملګري دنده خپلوان ملګري دا هر څه پرېښودل نو دا په خپله لویه سرمایه ده چې ما پرېښوده بیا په وطن کې وروسته له هغه چې دغه 2023 کال چې ختمېده نو ما همدغه مهال په پښتو ادبیاتو برخه کې له هماغه پوهنتونه چې زه فارغ وم ننګرهار نه ما هملته ماستري هم ترسره کړه له ډېرو مجربو استادانو سره پاتې شو او تجربې مو لاسته راوړې لږ څه مو زده کړل نو وخت یې و چې موږ دغه تجربې له نورو دوستانو سره شریکی کړي وي له نورو ځوانانو سره مو شریکی کړي وي زړه مې داسې و چې د پانتون په کچه باندې باید د استادۍ یو مقدسه دنده پیدا کړو خو حالات و هغه سي یاري له موږ سره ونه کړه بس دا د حالاتو جبر به و چې زموږ قسمت کې مسافرین وښته وو بل اخره ما مسافرۍ به پیل کړه نو نه تنها چې دا د ادبیاتو د علم لږه سرمایه موږ سره وه او لږه پانګه وه بلکې د ژورنالیزم برخې هم کابو اته کاله نهه کاله تجربه را سره وشي د خبریالۍ وه د ټولنیزو خپرونو وه د سیاسي خپرونو وه د پرېزنټ وه د پروډیوس وه نو موږ ویلی چې دا ټول به یو ځای شریکوو خو له بده بخته شي قسمت یاري ونه کړه
بله اوس چې تاسو په وطن کې نه یاست د تاسو په څیر ډیری کادرونه دي چې دوی کله داسې وخت ورسېدل چې باید خپل هیواد ته خدمت وکړي مګر ورځ داسې راغله چې دوی ټولو کډوالۍ ته مخه کړله درته وایه چې اوس تاسو په څه باندې اخته یا آیا خپل شعر او شاعرۍ ته دوام ورکوئ که کومه بلې خواته مصروف سوي یاستئ په کار
دا د شعر او د نثر لیکلو دا هنر خود څه دی چې سړی سره په هر حالت کې ملګری وي کته ژورنالیزم کې مخته روان يم دا در سره یې کته حقوق ولولم دا در سره یې کته د طب د برخه یو څوک دم دا اوس مونږ د طب د برخه یو ډیر لوی نوم ډاکټر صاحب اسلام الله درمل صاحب له روسي هغه لګیا د زړه په برخه کې متخصص کوي خو مګر هر ورځ یو نوې شعر هر ورځ یو نوې نثر ټوټه وي نو خبره ادم میراد چې کله کله خلک وایي چې یاره وزګار شوی نیم شعر به نه لیکل یا مې نثر روټان دلی کلی خدام ډیر مزداق زکه نه کیږي هم دا اوس موږ لیکوالان لرو چې یي حقوق لوسي یا طب لوسي یا زراعت لوسي خو لګی دي د ادبیاتو د پرخه لپاره په کافی کې اندازه باندې کار کړي یا کوي نو موږ سره لدی چې زنه به راکډوال شو يم دلته به د خپل ژوند نوی تصمیمونه او کسی اوس بیا له سره پایلو فل هله د سیسدان نه نشته خو خپل ټولنیز رسنۍ شمې کوم دي یوټیوب دی یا ټیک ټاک نو پرغه مسایل باندې خپل هم دغه ادبی فعالیتونه فل هله مخته وړم د خاص کار لا نشته دی واځي نو وطن دې نوې ژبه دا نوې کلچر دې نو د سره سرسو عادت کیګو ځان ته بیا یو ځای ځای پیدا کوو یو دند پیدا کوو یو څه وخت ونیسي
bale pardis دومره وخت تاسو په افغانستان کې وای تاسو بیا کتاب چاپ تر ووته د خلکو خبرګون څه و څومره علاقه خو دلل دې سره چې تاسو غوندي ځوانان دوی ته کار وکړي
ما چې کله وطن پر خود نو د ډیرو ملګرو د وطن پر خود با ټولې زرسنې خلکو خپل احساسات شریک کړي خو خدای شته چې زه شخصا راغلم ما تر خو شاپینځل لاسو ورځو پورې په زرګونو مینوالو ملګرو دوستانو نه تنها چې زه بلکې لمانه سي مخ کې څوک تللی یا لمانه ورسته څوک زی یا زل اړه ما نو دا زما تک د ټول لپاره یو سوژه وګرځیدا او دغه سي کمپاین پر شو سي ولې دغه سي کډرونه له وطن نه وځي زه به د ټول د شاګرد په توګه باندې مخلمات مخ کې څوک راغلی یا لم ورسته څوک راغلل یا زما سره ما سر څوک راغله نو رښتیام شي د بیلابېلو برخو ډیر مسلکی کډرونه نو کتابونه سي به مو کله ولي کله کله به مو غونډو کې برخه واغسته غزمږ شتون به خلکو ولته احساس ک کله کله به موزنی لوی کوچنیو بنسټونو کې یو ورځ به مو سیمینار وړاندې کړل، کله به مو دغه سي د ژورنالیزم د برخې علاقه موندنه تلاړو پانتونونو ته درس هم ورکړ، کله به ځنی محصلین د بیلابیلو پانتونونو نه راغله، ځکه کوم تلویزیون کې په کابل کې ومه هغه ته به راغله، موږ به عملی پریکټیکل کار به مو هغه ته خوده. نو خدای شته چې هغوی به زموږ په لیدو باندې ډېر زیات خوشحاله کېده چې یاره وطن کې تاسو یاستئ او دغه هلې ځلې کوئ د زموږ لپاره د کتابونو زیات دغه مهم دي، تاسو وګورو ستاسو فعالیت وګورو ستاسو تجربې موږ سره شریکې شي. نو د ځوانانو خصوصا بیا د مشرانو لیک، د مشرانو خبره، د مشرانو واز، د مشرانو د تجربې شریکېدل دا نوي نسل ته، راتلونکي نسل ته، راتلونکي پلویانو ته دا ډېر مؤثر ګامونه. خو زموږ کتاب یا زموږ فعالیتونه د ډېرو خلکو خوښ شوي وو، د ډېرو ځوانانو خوښ شوي وو، خو داسې موږ باید سره له دې چې ډېره مبارزه مو کړې ویل ته پاتې شوي وو، خو نور هغه د حالاتو جبر دومره پرې نه خودو چې موږ نور وس ورسېږي، بس حوصله ماتې شوي او بیا کډوالۍ را په مخه کړو.
د دې وروسته به د تاسو په شعر کې حماسي برخه ډېره وي، عشقي برخه به ډېره وي، څه ته ډېر زیات فوکس غواړئ چې ورکړئ؟
دا د شعر خاپیری خود سی دی چې سره لدی چې لو وخت دغه دی دا اغیزمنې دی، خو کله کله دا زړه ډیره منی. نو تر اوسه پورې زه راغلی زه درته وایم، کله کله سړی خپل وطن کډوال شي، مهاجر شي، یا مثال خپل ډیر نږدې کس سره چې هغه یا یې جانان وي، یا یې مثال مور وي، یا یې پلار وي، کله هغه مرورم شي، کله کله هڅه کوي یو څه ولیکي خو نه لیکل کېږي، ورنه ځکه هغه شاعران یو اصطلاح کاري چې د شعر خاپیری مې مروره ده. نو زه چې تازه را کډوال شوی ما د شعر په نوم باندې دوه درې توري لیکلي دي، هغه یارانه غزل دوه بیتونو کې پاتې شوی یا درې بیتونو کې پاتې شوی دی. نو ستاسو خبر رښتیا ده، شعر به مې د نن وروسته حماسي ځکه وي چې او اغیز به ډېر وي چې وطن دغسې یو حالت ته تللی دی چې خلکو پکې قربانۍ ورکړي، وضعیت دغسې سو چې خلک کډوالۍ ته مجبوره کېږي، خلک بېګا ته د یو کب نوړۍ پسې ګرځي، افغانان په پردیو وطنونو کې در په دره ګرځي، دغه راز په وطن بدې ورځې راغلي دي. نو د دغه ټولو نه رښتیا هم د شاعر اغه احساسات او عاطفه غزمنی کې او شعر دا مسائل ډېر وي.
bale کراسو اغه شعر لګراته وای چې تاسو په پردیسۍ کې لیکلای
یو درې بیت مې چې نوی لیکلی دي چې شیبه شیبه د هیڅ کوم مراته یادې زما په زړه کې د پوخا په شان آبادې، نه دې ځان ته ما و نه دې ځان ته پری خودما، په مخ دې خشه ته زما ل ژوند آزادې، په خپل خوخه دې رخصت راکړ جواب دې کړم په کوم خپل خلکو ته وای چې بربادې. او یو شعر مې چې نوی بل لیکلی و چې لهدا واوخت انتظار بس دی، د خدای لپاره کنه یار بس دی، په توپې مول راغاړې وزه د رقیب مخکې دغه کار بس دی، خلک پوهیږي جنجال مرا ګوره استاد لراتله په دغه لار بس دی، ګل مخې اړ نه یې چې ومې وژنې زما لپاره دی انکار بس دی، په توره شپه مې بیا ځل ولې غواړي دیدن هماغه د سهار بس دی.
ډېر زیاته مننه پردیس صاحب، موږ به په دې تمه یو چې له دې نه هم زیات ښکلې شاعري وکړی او خپلو هیوادوالو ته یې وړاندې کړی. راځو د خپرونې په آخر کې د تاسو یو څو خبرې هغو ځوانانو ته غواړو ولرو چې دوی همدا اوس له هیواده بهر تللي دي، مګر د دوی قلم ورسره دی، دوی په هیواد کې دننه لوړې زده کړې کړي دي، دوی یو مسلک زده کړی، دوی کاری تجربه لري مګر اوس له هیواده بهر دي، دوی ته بعد یو افغان ځوان په صفات د تاسو خبر څه وي؟
زما په شمول باندې هغه څوک چې رښتیا هم له وطنه وتلي دي او که نور هیڅ هم نه لري خو قلم یې لاس کې دی، او تاریخ ته چې دغه اوسنی جبر د اوسنیو حالاتو دغه یوه یوه شیبه ترسیم شي، رسم شي او په بیلابیلو پلیټفارمونو کې چاپ شي، په ټولنیزو رسنیو باندې خپاره شي، دا به د لیکوالو هغه لویه ژمنتیا او لویه ونډه چې د دغې اوس حالاتو نه موږ خپل وطن او خلک راوباسلی شو. وطن او خلک په لیکوالو باندې ډېر لوی او ډېر احسان ځکه لري چې په ټولنه کې ډېر خلک یوه خبره دغسې کولی شي چې مثال په دغه ګاونډ کې زموږ دوه درې کسان وږي دي، دا به د یوه عادي انسان خبره وي، خو مګر که لیکوال د خپلو خیالاتو، د خپلو افکارو او د خپلو احساساتو او عاطفو په لرلو سره دا څه وایي، نو کېدای شي هغه په دغسې تراژیدۍ باندې ووایي چې د نورو لوستونکو یا د نورو اورېدونکو هغه زړه په دغه ګاونډیانو باندې یا د غریبو خلکو باندې وسوځي، تا هغوی مجبوره شي چې له دوی سره مرسته وکړي. نو د ټولو برخو لیکوالان، مثال د زراعت د برخې دي، د طب د برخې دي، د انجینرۍ د برخې دي، پیلوټان دي، نظامیان دي، ادیبان دي، ژورنالیستان دي، دا هر یو که په خپله برخه کې دغسې راټول شي او د خپلې برخې دغه سوژه له یو بل سره شریکی کی ویل کی خبری کی نو زه پدې باورې مچی دا برنګ راوړي او بل خرابه کم څه تشیار کوي د لیکوالۍ له درکاغه به مونږ هم پوره کړی وي او کېدای شي چې له دې طرح کومنګ هغه سرچینی خبرې کوشي زموږ په وطن کې سره واندي څه کیږي په چا باندې کیږي او بل خره خپل خلکو ته خپل وطن ته نجات ورکو.
ډیر زیات مننه تاسو باندې سلامات اوسئ.
ډیر مننه فرشته جان له تاسو هم له ټول اوریدونکو هم مننه چې وای اوریدو.
دیو شمیر ځوانانو په خبره کې چې افغان ځوانان خپل ذهنونه په دې بوختو ساتي چې ولې د هیواد حالات دوی ته د منلو نه دی، ولې دوی په خپل زړه ژوند نشي کولای، ولې د زده کړو او کار پر وړاندې خنډونه پراته دي، دا او دې ته ورته پوښتنې به دوی دومره مړاوي کړي چې بیا به د ژوند لاره ورنه ورکوي. افغان ځوان عزیز له خپلو تجربو څخه وایي چې تر ډیره د هڅه وشي چې ځوانان ځان په آنلاین زده کړو مصروف کړي.
دوی کولی شي چې د انټرنیټ لارې، افغانستان کې خو انټرنیټ بند نه دی، په زرهاو کارونه په انټرنیټ کې دي، په درسونه په انټرنیټ کې دي، یعنی دوی د خپل تعلیم هم انټرنیټ د لارې آنلاین هم کوي. موږ تاسو کله چې وخت اجتماعي صفات ته مراجعه وکړو، په لساو پوهنتونونو افغانان ته په استرالیا، امریکا او کاناډا هر ځای کې جوړ شوي دي چې آنلاین درسونه ورکوي. دوی کوشش کوي چې آنلاین درسو ته دې مخه راوړي او که دوی ورې پوهنتونونو مخه بندوي یا امکانات ورته نه یاد اقل چې هر څومره یو ځوان په افغانستان کې ناتوان او غریب اوسي بیا هم انټرنیټ ته لاسرسی لري. دوی کولی شي چې ډېر د ساده اپلیکیشنو د لارې ځان ته زده کړې او تعلیم برابر کړي، خپل د پریشان او خپل مشکلات هغه کولی شي چې د انټرنیټ له لارې نه دوی ځان ته یو ساده لاره انتخاب کړي، تر څو هغه د دې دردونه چې دي، مشکلات چې دي په وطن کې، د انټرنیټ له لارې هم کولی شي چې دوی لږ سره ځان خوشحاله پرې وساتي او تعلیم هم ته یې زده کړي.
بله، یو څه چې په ټولو خلکو په تېر ځوانانو باندې ډېر اثر کوي هغه دا دی یو څوک خپله تجربه ورسره شریکه کړي، د خپل عملي ژوند نه خبرې ورسره وکړي. تاسو څه وکړل؟ خپل ژوند مو څه رقم تنظیم کړ؟
موږ خو متاسفانه د افغانستان راوتی یاستو پس د سقوط نه، یعنی یو څلور یا پنځه میاشتې مو چلته تېرې کړلې. موږ خپله هغه وضعیت وکړ چې نوی رژیم تغییر کړی و، یو داسې وطن ته د وحشت په حالت کې و. موږ چې کله خپل ژوند تنظیم کړو، خپله شخصا خو ما داسې فکر و چې دنیا خو یوه دنیا ده، آسمان هم یو آسمان لري او بس دا دنیا د انسانانو ده چې چیرته وي هلته ښه وي هلته د شپه وي. نو کله چې موږ پاکستان ته راغلو، موږ همدغلته هم خپل هڅې ته دوام ورکړو. مثلا موږ فری لانسر کار وکړو، مثلا بعضې ټرنینګونه وو یا بعضې آموزشي ورکشاپونه وو دوامداره، چې هغه کې مشترک یعنی خپلو مسلکي کارونو ته دوته موږ ادامه ورکړله. نو زما هم د ځوانانو هیله همدا ده چې دوی هم هڅه وکړي چې په هر ځای کې اوسي، خپل روزمره کارونو ته ادامه ورکړي، په خصوصا تعلیم ته، تحصیل ته. نو زندگی ادامه لري لکه زموږ چې په پاکستان کې ادامه لري. خو بیا هم ځان هم چلو، خپل اولادونه هم چلو، اولادونه هم زموږ تعلیم کوي. بعضي افغانان چې نایلې دي راغلي، متاسفانه خپل اولادونه یا خپل واړه هم سکولونو ته نه پرېږدي، همدغسې ناست دي چې څه وخت به موږ انتقال شي. دوی ډېر ناهیلې دي، همداسې بس منتظره دي چې موږ دوی څه وخت انتقال کړي. ولې په دې فکر نه دی کړی چې زندگی تیریږي، هر لحظه چې تیریږي، وخت تیریږي سړی باندې. نو باید هر دقیقه هر ثانیه نه خل ښه استفاده وکړي، تر څو پایده کې کوم ځای کې تیار پرمختګ کړی. بیا هغه ځوانان هېڅکله نه بندېږي، همداسې چې اوس بعضې مهاجرین تللي دي، ټول چا چې کسب درلود هغې بېکاره هم نه دي، کارونه هم ښه دي، زندگی هم ښه روان ده. او متاسفانه چا چې دلته کار نه کوو چې تللي دي، دوی د هغه سوسیال په خیال باندې تللي دي، متاسفانه هغې هلته هم بېکاره دي لکه تاسو چې ولو.
بله، یو شمېر ځوانان وایي چې همدغه زمینه موږ ته نه ده برابره، کارونه یې له لاسه ورکړي دي، پروژو کې بېخې نه نیول کېږي، دوی بیکاره کور کې ناست دي. اوس دوی د ډپریشن پر ځای، د خفګان پر ځای، لکه څنګه چې تاسو وویل، بیا ته په تلاش کې، بیا ځان ته یو د کار زمینه برابره کړي، دا به څومره د دوی هغه روحیه نور هم پیاوړي کړي او له دغو اندېښنو نه به خلاص شي.
زما په نظر دا یو بهانه نه کېږي چې مثلا یو ځوان وایي چې سابق په تېر حکومت کې مثلا انجوګانې و، نهادونه و، موږ په کار کوو، یا دغه یا خپل دولتي نهادونه ډېر زیات، یا معلمین و، دوی په کار کوو. اوس مونږ وظیفه نه لرو، نو دا دوی ته پریشان هم دی او تشویش هم دی چې دې نه متاسفانه متضرر دي ټول ځوانان. زما په نظر نه، تر اوسه پورې زندگی ختمه نه ده. اوس دې هم دوی تلاش کوي د وړکی کار نه دی شروع کړي، ډېر وړکی کار لکه مخکې چې ما اشاره وکړه، یعنی مثلا الکترونیکی بزنسونه واړه شو په افغانستان کې. مثلا مونږ داسې ځوانان لرو لکه که تاسو فکر کړئ د هزاره ورونه ځوانان جنکۍ د دی باور وکړئ چې همدا اوس هم دوی بېکاره نه کېږي. که تاسو برچي ته لاړ شئ، دشتې برچي په نوم باندې شي، یو منطقه د کابل کې هلته لاړ شئ، د دوی د ځوانانو هغه د دوی هغه لورګانې حتی ځوانان چې وګوري په کورونو کې ناست دي، دوی آنلاین بزنس شروع کړی دی. بعضې وګوره چې دوکانونه یې جوړ کړي دي او خپل ایجاب مراتوي په دوکانداري کوي. بعضې وګوره چې یو بروشور به چاپ کړی په دوکان په دوکان یې ګرځي چې مونږ دغه کارونه کوو. تا تا تولید د ترشي پورې کنه چا چا په کور کې دی کوي، لکه مربا همدغسې نور شیان. زنانه درته وایم چې مردانه یې تلاش کوي چې مثلا کورسونه جوړ کړي، کورسو کې ځان مصرفه وساتي او نورو داسې پروګرامو کې. یعنی سړی وغواړي چې کار وکړي، د کار زمینه ځان ته برابرولی شي، د ډېرو پیسو نه نه د صفر پیسو نه هم کولی شي.
روزو دې ته چې که چیرې ځوانان د ځان لپاره چاپېریال داسې جوړ نه کړي چې وخت خوښ تیر شي، له رواني اړخ څخه له کومو ستونزو سره مخ کېدلی شي. له ارواپوه شمې کټوازۍ نه نورې خبرې اورو.
ژور خفګان یا ډپریشن هغه معموله ناروغي ده چې اوس مهال ډېری وګړي کسه په افغانستان کې دي او کسه هم په پرمختللو هیوادونو کې له دې نه رنجوړي. عموما په ډپریشن یا ژور خفګان خلک د نوې ځواني یا د ځوانۍ په عمر په دې باندې اخته کېږي. معمولا هغه کسان چې نوې ځوانۍ ته رسېږي یا نوې ځوان شوي دي، په دې مراحلو کې مخه یو ځلې ډپریشن تجربه کړي د هغه چې په کومه سطح کې دا بیا متفاوت ده. اوس مهال ډېری وګړي په افغانستان کې هغه چې له تحصیل نه پاتې دي، هغه چې بیکار شوي دي، هغه یا چې ماجر شوي دي خارجي هیوادونو کې، نو طبعا کله چې یو څوک له وطن نه ځي او یو بل محیط، یو نوی خلک، نوی شرایط، نوی قوانین سره مخ کېږي، نو خامخا به دې اغیزه کوي. نو دا یې لامل شوی ده چې اکثر ځوانان چې زموږ وطن نه هم وتلی دي په ډپریشن اخته دي. او هغه ځوانان چې په وطن کې دي یا له تحصیل نه پاتې شوي دي یا هم کار نه بیکار شوي دي، نو دوی په ژور خفګان اخته شوي دي. ژور خفګان ډېر زیات عوامل لري. په کلي شکل که ووایو چې ټولنیز عوامل دي، اقتصادي عوامل دي، تحصیلي عوامل دي او خپل شخصي عوامل دي چې ممکن یو کس جینیټیکل دې ته مساعد وي چې هغه په ډپریشن باندې اخته شي. په ژوند کې یو تحول چې کله انسان نشي وکړای له هغې تحول سره سازګاري وکړي، دا هم د دې سبب کیږي چې په ډپریشن باندې اخته شي. ډپریشن بیا خپلې سطحې لري چې مثلا دا متوسط دی، دا خفیف دی او هغه شدید. په خفیف حالت کې انسان کولی شي یو څه سازګاري وکړي او خپل نارمل فعالیتونو ته دوام ورکړي، لیکن که چیرته دا شدید حالت ته ځي، په هغه حالت کې انسان د خودکشي یا ځان وژنې افکار پیدا کوي چې په خودکشي باندې اقدام کوي. چې موږ نه نوي فیصد هغه خلق چې په خودکشي اقدام کړي، کله چې سیړنې شوې دي، هغه خلق په ژور خفګان هم اخته وو. یعنی د جان وزنې یو له عواملو څخه عامل ژور خفګان دی، چې هغه کسان خودکشي کوي چې په ژور خفګان اخته دي. خامخا باید د دې مخنیوي وسي، له دې سره مبارزه وسي چې انسان بیرته خپل عادي حالت ته رسي. بل دا چې په ژور خفګان کې انسان له ټولنې لرې کیږي، هغه فعالیتونه، نارمل فعالیتونه چې وایي مخکې کول، هغه نه لرې کیږي. لکه مثلا یو څوک محصل دی، ممکن خپل تحصیل کول پرېږدي، یا مکتب خوشې کې، پانتون خوشې کې، درس ویل پرېږدي، یا یو څوک د چې کار کوي، هغه کار کول هغه محیط دورته نور خوشایند نه ده. کورنۍ ستونزې، کورنۍ روابط، د دې روابط له دوستانو سره دا ژور خفګان مختل کوي او انسان یوازېتوب خوښوي. نو کله چې موږ وایو چې انسان یو اجتماعي موجود دی، دا له اجتماع نه لرې کیږي، نو خامخا به دې ته له هر طرفه ضربې واردوي.
درنو دوستانو، دا به د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه تر بیا پرځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
le 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 le